د ماسپخین 2 بجې شو د ازادي رادیو په دې پښتو خبرونه کې مزنوري اسنوري هر کله کوم په دې خبرونه کې اوري چې د امریکا د ملي امنیت سلاکار د افغانستان خلکو څخه په لیکلي باندې د بخښنې د غوښتلو خبره رد کړې. ولسمشر کرزي ویان ویلي چې باراک اوباما به افغانستان ته په یوه لیک کې خلکو ته ډاډ ورکړي چې هغه تېروتنې به بیا نه تکرارېږي چې په تېره څه باندې یوه لسیزه کې د تروریزم ضد جګړې کې شوې دي. د مشروطې لویې جرګې د تیاری کمیسیون بیا وایي د کابل او واشنګټن ترمنځ امنیتي تړون د جعلي متن خپرېدل د یو شمېر استخباراتي کړیو کار دی او په دې ډول غواړي د لویې جرګې په وړاندې حساسیتونه راوپاروي. پر دې او پر ځینو نورو موضوعاتو مو په خپرونه کې په تفصیل راپورونه راغونډ کړي. دوه اونیز پروګرامونه هم د خپرونې په دوهمه نیمایي کې اورېدای شي. خو خپرونه له معمول سره سم د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. په سیمه ییزو او نړیوالو خبرونو کې اوري چې په شمالي وزیرستان کې نن سهار په یوې ځان وژونکې حملې او ډزو کې درې سرحدي ملیشا عسکر مړه او اته نور ټپیان شول. د مصر د سینا دښتې په شمال کې د موټر بم په چاودنه کې لږ تر لږه لس تنه مصري عسکر وژل شوي او یو شمېر نور ټپیان دي. مخې له دې چې د سیمه ییزو او نړیوالو خبرونو تفصیل ته ور ورسیږي، ناجیه صفایی د افغانستان کورنۍ خبرونه اوروي.
د ملي مشارکت ګوند وایي یو شمېر ګوندې هیوادونه هڅه کوي چې امریکا سره د امنیتی او دفاعي تړون مخه ونیسي. د کونړ چارواکي وایي د یوې بې پیلوټه الوتکې په هوایي حمله کې دوه تنه وسله وال طالبان وژل شوي او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې په شل اوریزو سیالیو کې نن له برمودا څخه لوبه وګټله. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د مشورتي لوی جرګې د جوړېدو د کمیسیون مسولین وایي تمه ده نن د جرګې ټول ګډونوال کابل ته ورسیږي. د دې کمیسیون ویان عبدالخالق حسیني پشي په دې اړه ازادي رادیو ته وویل:
نن اخر ورځ ده، موږ امیدوارې چې د دې ورځې تر پایه پورې نور متباقي ګډونوال د لوی جرګې د ولایتو څخه کابل ته تشریف راوړي. نور متباقي 3500 کسان ان شاء الله نن مازیګر پورې ټول راسیږي.
ټکل شوی ده چې مشورتي لویه جرګه چې 2500 غړي لري سبا په کابل کې جوړه شي. په دې جرګه کې د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتی او دفاعي سند په اړه سلام مشورې کیږي. د ملي مشارکت ګوند وایي یو شمېر ګوندي هیوادونه هڅه کوي چې له امریکا سره د امنیتی او دفاعي تړون مخه ونیسي. د دې ګوند رئیس نجیب الله کابولي نن په یو غونډه کې وویل چې ملي متحده جبهه او یو شمېر نور کسان د ایران لپاره په همدې هدف کار کوي. د لاکشفي ارګانونو وغوښتل چې د دغو کسانو د فعالیتونو د مخنیوي لپاره لاس په کار شي. خو د ملي متحده جبهه مشر انجینر احمد شاه احمدزی له ازادي رادیو سره په خبرو کې پر ده او د ګوند پر نورو غړو لګیدلې تورونه رد کړل. د کونړ چارواکي وایي چې نن سهار په وټاپور ولسوالۍ کې د بهرنیو ځواکونو د یوې بې پیلوټ الوتکې په هوایي حمله کې دوه تنه وسله وال طالبان ووژل شول. د دې ولایت امنیه قومندان عبدالحبیب سیدخیل ازادي رادیو ته وویل چې په دې حمله کې نور شاته مرګ ژوبل نه ده وختي. وسله والو طالبانو لا تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې په شل اوریزو سیالیو کې نن له برمودا څخه لوبه وګټله. برمودا په 13 اورونو کې 101 منډې وکړې او په دې توګه افغانستان ته د 102 منډو هدف وټاکه. افغانستان د خپل دوه لوبغاړو په سوځېدو سره د هدف یوازې په لسم اور کې پوره کړ. افغانستان تر دې مخکې په پاپوا نیوګینی او سکاټلند هم ماتې ورکړې وه، خو د هالند په وړاندې لوبه بایللې وه. دا د افغانستان اړوند مهم کورنۍ خبرونه د یو نړۍ خبرونه له جنق الکوزی ناوړی.
راپورونه وايي په شمالي وزیرستان کې نن سهار په ویزان وژن کې عملی او ډزو کې درې سرحدي ملیشا عسكر مړه او اته نور ټپیان شول. یو کس چې ځانې د انصار المجاهدین ډلې ویان معرفي کړ، مشال راډیو ته د ټلیفون لاره د حمله مسولیت ومانه. د حمله په اړه نور راپورونه هم خبريږي. د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې د بشري حقوقو کمیټې ایران د شکنجو مسلسلو اعدامونو د ټولېدو او بیان د ازادیو د محدودیتونو په ګډون د بشري حقوقو د سختو سرغړونو لامل غندل دی. دغه کمیټې په نیویارک کې د سېشنبې په ورځ یو پریکړه لیک تصویب کړ او د ایران د حکومت څخه یې پټینګ وغوښتل چې د بشري حقوقو د سرغړونو ستونزه حل کړي. دا پریکړه لیک په درې اتیا موافقو، شپږ دېرش مخالفو او دوه شپېته مستنقفو رایو سره تصویب شو. دا پریکړه لیک د کاناډا لخوا وړاندې شوی او دغه هیواد د 2012 کال سپتمبر میاشت کې له ایران سره ډیپلوماټیکي اړیکې شلولې دي. په ملګرو ملتونو کې د ایران سفیر محمد خازی په کاناډا تور ولګاوه چې د ایران په زیاتو پرمختګونو یې سترګې پټې کړي او داسې یو پریکړه لیک وړاندې کړی چې له حقیقت خالي ده. تمه ده چې د ملګرو ملتونو عمومي اسامبله به هم په راتلونکي میاشت کې دا پریکړه لیک تصویب کړي. ایران او د نړۍ شپږ ستر هیوادونه باندې په جنوا کې د دغه هیواد د اټومي پروګرام په اړه د خبرو نوې پړاو پیل کړي. دا خبرې به یوې داسې موافقې ته پر رسیدو متمرکزې وي چې آیا ایران د لویدیځ د بندیزونو د کمیدو په بدل کې د شپږو میاشتو لپاره حساس اټومي فعالیتونه ځنډوي او کنه. لویدیځ قدرتونه له ایران غواړي چې په سلو کې د شل اندازې یورانیم غني کول دی ودروي. دوی دغه راز د ایران په لویدیځ عراق ښار کې د هغه تحقیقاتي مرکز په جوړېدو اندېښمن دی چې د اټومي وسلو د جوړولو لپاره پلوتونیوم پکې تولیدیږي. شپاړس کلنه ملالا د اکتوبر میاشت کې د کوچنیانو د تعلیم د حق د مبارزې په بدل کې د دغه جایزې مستحقه ګڼل شوې ده او نن به دغه جایزه ترلاسه کړي. ملالا یوسفزی د 2012 کال اکتوبر میاشت کې په سوات کې د طالب وسلوالو لخوا په ډزو ویشتل شوې وه او په لندن کې درملنه شوې. ملالا په سوات کې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د نجونو د سخت حالت په اړه لیکنې کولې او د نجونو د تعلیم د اړتیا په اړه خپل نظر څرګنداوه. د اروپایي پارلمان د 500,000 ایرو دا جایزه هر کال د بشري حقونو او د بیان ازادۍ فعالانو ته ورکول کیږي او نن به ملاله دغه جایزه ترلاسه کړي. د مصر د سینا دښتې په شمال کې د موټر بم په چاودنه کې لږ تر لږه 10 تنه مصري عسکر وژل شوي او یو شمېر نور ټپیان دي. مصري چارواکي وایي بم د هغو رخصت شوو عسکرو د سپرلۍ په موټر وچاودېده چې له سرحدي ښار رافانه د العریش ښار په لور روان ول. د جولای میاشتې راهیسې چې پوز اسلام پاله جمهور رئیس محمد مرسي له واکه لرې کړی، القاعده پلو وسلوالو پر امنیتي ځواکونو حملې زیاتې کړي دي. دا د دې سات مهم نړیوال خبرونه.
ازادي راډیو اوري چې په ټول افغانستان کې په منځنۍ او 2290 چپو سربیره د غرض لوی خارونو کې د اف ام پسل شر پینځه په هم اوریدل کېدای شي او وړاندې په خبرونه کې پر دغو موضوعاتو په تفصیل راپورونه او مطالب لرو. د امریکا د ملي امنیت سلاکار د افغانستان له خلکو څخه په لیکلي بڼه د بښنې د غوښتلو خبره رد کړه. د ولسمشر کرزي ویاند ویلي چې بارک اوباما به افغانستان ته په یو لیک کې خلکو ته ډاډ ورکړي چې بیا به هغه تېروتنې نه تکرارېږي چې په تېرو 12 کلونو کې په افغانستان کې ترسره شوې دي.
بعض ممالک او بعض حلقات استخباراتي د منطقې غواړي چې دا جرګه
د مشورتي لوی جرګې د تیاریو کمیسیون وایي د کابل او واشنگتن ترمنځ د امنیتي تړون د جعلي متن خپرېدل د یو شمېر استخباراتي کړیو کار دی او په دې ډول غواړي د لوی جرګې په وړاندې حساسیتونه راوپاروي.
بعض ممالک او بعض حلقات استخباراتي د منطقې غواړي چې دا جرګه سبوتاش کړي، سند جعلي خلکو ته تصویر ورکړي.
د افغانستان ملي مشارکت ګوند ځینې کړي او څیرې تورنوي چې د یو شمېر ګاونډیو هیوادونو په لمسون د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي او دفاعي تړون په وړاندې د خند جوړولو هڅه کوي. د بشري حقونو د څار ډله وایي په ایران کې له افغان کډوالو سره ایراني چارواکي بد چلند کوي. په جنیوا کې د ایران د اټومي پروګرام د نړیوالو خبرو له حاله مخبرو چې نن پیلېږي او د خبرونې په دوهم نیمه کې 2 پروګرامونه لرو. د انصاف لټه کې او حقیقت سره د حقیقت سره پروګرام کې د مخدره موادو په وړاندې مبارزې د وزارت لمرستیال محمد ابراهیم ازهر سره غږېدلی یو.
په مجموع کې د اندېښنې وړ خو ده، تر یو بریده حالات خراب دي.
رازو د خبرونه لومړی موضوع ته د امریکا د ملي امنیت سلاکار افغانستان ته د ولسمشر بارک اوباما د لیک استولو خبره رد کړه او وی ویل دی الټیا نشته چې امریکا د تروریزم ضد جګړې په خاطر له افغانستانه بخنه وغواړي. تر دې مخکې د افغان ولسمشر ویان ایمل فیضی پرون په کابل کې په یوې خبري غونډه کې وویل چې د افغان ولسمشر او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر سره په ټلیفوني خبرو کې په دې موافقه وکړه چې د امریکا ولسمشر به د افغانستان خلکو ته په یو لیک کې دا ډاډ ورکوي چې امریکایي ځواکونه به په افغانستان کې هغه تېروتنې نه تکراروي چې په تېرو 12 کلونو کې په دې هیواد کې د تروریزم ضد جګړې په ترڅ کې ترسره کړې دي او دغه لیک به د کابل او واشنگتن ترمنځ د امنیتي تړون له مسودې سره یو ځای د مشورتي لویې جرګې ګډونوالو ته وړاندې کیږي. په دې اړه نور تفصیل اسمت څاروه نه اوروي.
د امریکا د ملي امنیت سلاکارې د افغانستان له خلکو څخه په لیکلي بڼه د بخښنې د غوښتلو خبره رد کړه. سوزن رایس تېره شپه د امریکا سی این این تلویزیون ته وویل دې ته اړتیا نشته چې امریکا له افغانستانه بخښنه وغواړي. د امریکا د ملي امنیت سلاکارې دا څرګندونې وروسته له دې وکړې چې د افغانستان د ولسمشر ویندوی پرون وویل چې د ولسمشر کرزي او جان کیری په تلیفوني خبرو کې موافقه وشوه چې د امریکا ولسمشر به افغانستان ته یو لیک ولیږي او په هغه کې به د تیرو دولسو کلونو په ترڅ کې د تیرور پر ضد په جګړه کې تیروتنی تایید کړي او ژمنه به وکړي چې نور به تیری تیروتنی نه تکرارېږي.
فیصله داسې وسوله چې یو لیک به د امریکا د جمهور رئیس لخوا څخه عنواني د افغانستان د رئیس جمهور او د افغانستان د خلکو راستول کېږي. په دې لیک کې به دغه ضمانتونه موجود وي چې د تیرو کلونو خطاګانې به بیا نه تکرارېږي په نظامي عملیاتو کې، او دغه موضوع دا خط به مخکې د مخکې موږ ته رارسېږي، او دا خط به بیا په جرګه کې د موافقت لیک د مسودې سره د جرګې ګډون کوونکو ته هم وړاندې کېږي.
خو د امریکا د ملي امنیت سلاکارې میرمن رایس تاکید وکاوه چې نه داسې کوم لیک لیکل شوی او نه چاته ورکړی شوی دی. فرانس پرس خبري اژانس بیا وایي امریکایي چارواکو ویلي چې د لیک غوښتنه د افغانستان ولسمشر د امریکا له بهرنیو چارو وزیر جان کیری سره د پرون ورځې په تلیفوني خبرو کې کړې ده. د ولسمشر کرزي ویندوی ایمل فیزي وویل چې د موافقې پر سر په خبرو کې لوی خنډونه له مخې لرې شوي او د امریکایي پوځیانو له لورې د افغانانو د کورونو د تلاشۍ مسئله هم حل شوه ده. د په عین حال کې تایید کړ چې د عملیاتو په برخه کې لا هم ځینې اختلافات شته او د افغانستان ولسمشر امریکا ته دوه وړاندیزونه وکړل.
برای حل اولی که رئیس جمهور کشور به ایالات متحده آمریکا و یا به وزیر خارجه شد
لومړی حل لاره چې افغان ولسمشر د امریکا متحده ایالاتونو یا د بهرنیو چارو وزیر ته وړاندیز کړه دا و چې دواړه دریځونه، یعنی د امریکا دریځ چې غواړي ځواکونه د افغانانو کورونو ته ننوځي او عملیات ترسره کړي، او هم د افغانستان دریځ چې له دې کار سره مخالف دی، دواړه موارد د امنیتي او دفاعي تړون په مسوده کې شامل شي او د افغانستان خلک به په اړه پریکړه کوي او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د په مشورتي لوی جرګه کې برخه واخلي او د متحده ایالاتونو له دریځ څخه دفاع وکړي. او بل وړاندیز دا و چې که لومړی وړاندیز نه منل کېږي نو امریکا کولی شي دغه امنیتي تړون د افغانستان له راتلونکي حکومت سره لاسلیک کړي.
د فیزي په وینا امریکایي پوځیان به یوازې په استثنایي حالاتو کې چې د ژوند جدي خطر موجود وي د افغانانو کورونو ته د تلاشۍ لپاره ننوتی شي.
په داسې حال کې چې د کابل او واشنگټن ترمنځ د امنیتي سند مسوده تر اوسه نه ده تکمیل شوې او دواړه لورې پر جزئیاتو خبرې کوي، ویل کېږي د دغه سند جعلي متن له مخکې خبره شوې دي. د لوی جرګې د جوړېدو کمیسیون وایي د کابل او واشنگټن د امنیتي او دفاعي سند جعلي متن د یو شمېر استخباراتي کړیو لخوا خپاره شوی. د دې کمیسیون ویان عبدالخالق حسیني په شی ازادي راډیو ته وویل چې دا کار د دې لپاره شوی چې عامو افغانانو ته د دې سند په اړه بد تصویر وړاندې کړي. ښاغلی په شی وایي تر اوسه له امریکا سره د امنیتي سند اصلي متن نه دی خپور شوی او دا متن به مشورتي لوی جرګه کې د جرګې غړو ته وویل شي د موضوع تفصیل کابله د اسدالله لودین په رپورت کې.
د مشورتي لوی جرګې د تیاریو کمیسیون په دې باور دی چې ځینې استخباراتي کړۍ غواړي له امریکا سره د امنیتي او دفاعي سند د جعلي متن په وسیله د دې جرګې په وړاندې حساسیتونه راوپاروي. د دې کمیسیون ویان عبدالخالق حسیني په شی وایي د دې سند د جعلي متن خپرېدل د خلکو په ذهنونو بده اغیزه کوي او باید چې مخه ونیول شي. ښاغلي په شی د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دې کار تر شا د ځینو ګاونډیو هیوادونو لاس دی، خو نوموړي د کوم هیواد نوم وانخیست.
بعض ممالک او بعض حلقات استخباراتي د منطقې غواړي چې دا جرګه سپوداش کړي سند جاهلی خلکو ته تصویر ورکړي. په دې سند کې دوی یوازې یو ماده باندې ډېر استحقاق کوي او ډېر تاکید په دې کوي چې دغلته نوشته شوي دي چې امریکایان کولی شي د افغانانو کورونو ته ننوځي تلاشي وکړي او عملیات وکړي، اما هلته دا خبره قید دی اصلي سند کې چې هیڅ امریکایي نشي کولی د افغان کور ته ننوځي عملیات وکړي.
ټاکل شوی سبا په کابل کې له امریکا سره د امنیتي او دفاعي سند په اړه مشورتي لویه جرګه پیل او څلور ورځې دوام وکړي. د جرګې شاوخوا 2500 ګډونوال به په 50 کمیټو کې د امنیتي او دفاعي سند په موادو بحث او سلا مشورې وکړي. افغان چارواکي وایي تر اوسه له امریکا سره د دې سند په دوه مواردو موافقې ته نه دي رسیدلي، چې یو د افغانانو د کورونو تلاشي او بل د پاتې کېدونکو امریکایي ځواکونو د قضایي تعقیب څرنګوالی دی. د لویې جرګې د جوړېدو د کمیسیون ویان وایي امنیتي ځواکونه باید د سند د جعلي نسخو د خپرېدو مخه ونیسي. د امنیتي سند دا جعلي نسخه چا خپرې کړي؟ عبدالخالق حسیني په شی په اړه وایي
دا خلک هغه خلک دي چې د وطن سره علاقه نه لري، د افغانستان د خلکو دوستان نه دي، بلکې د افغانستان په ضد باندې فعالیتونه او کارونه کې دا د بیرونی حلقاتو نه پیسې اخیستي، او دا هغه خلک دي چې بیرونی خلکو ته استخدام شوي، هغوی د پاره کار کوي نه افغانستان د پاره.
له دې وړاندې د ملي امنیت شورا سلاکار رنګین د فرس پنتا ویلي وو چې د دې سند جعلي متن په واشنگتن کې د افغانستان د سفارت په ادرس خپور شوی. سپنتا ویلي دوی د هغو کسانو غږونه هم ثبت کړي چې د امنیتي او دفاعي سند د مخالفت په خاطر په پاکستان کې له طالبانو سره ټلیفوني خبرې کړي. په دې برخه کې تر اوسه حکومت د چانوم نه دی یاد کړی، خو ملي امنیت وایي چې د تورنو کسانو په اړه تحقیقات پیل شوي دي. بل لورته د کورنیو چارو وزارت ویلي چې یو شمېر مشکوک کسان نیولي چې د لویې جرګې د ګډوډولو پلانونه یې درلودل.
و مورزل چې د مشورتي لوی جرګې د تیاریو کمیسیون وایي د کابل او واشنگتن ترمنځ د امنیتي تړون د جعلي متن خپرېدل د یو شمېر استخباراتي کړیو کار دی، او په دې ډول غواړي د لوی جرګې په وړاندې حساسیتونه راوپاروي. د کابل او واشنگتن ترمنځ د امنیتي تړون او د غراز د مشورتي لوی جرګې له جوړېدو سره د افغانستان په کورنیو چارو کې بیا د ګاونډیو د مداخلې تورونه زیات شوي دي. د افغانستان د ملي مشارکت ګوند ځینې کړۍ او څیرې تورنوي چې د یو شمېر ګاونډیو هیوادونو په لمسون د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي او دفاعي تړون په وړاندې د خنډ جوړولو هڅه کوي. په دې اړه به له یوې لنډې دمې وروسته واوري.
آزادی رادیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په منځنیو 1290 چپو سربیره د غراز لوی ښارونو کابل، هرات، کندهار، مزار شریف، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسداباد، پل عالم، مهترلام، غزنی، لشکرګه او قلات کې د اف ام په 1350 په هم اوریدل کېدای شي. د افغانستان ملي مشارکت ګوند ځینې کړي او څیرې تورن کړل چې د یو شمېر ګاونډیو هیوادونو په لمسون د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي او دفاعي تړون په وړاندې د خنډ جوړولو هڅه کوي. د دې ګوند چارواکو نن په کابل کې په یوې غونډه کې وویل چې ایران هڅه کوي تر څو د مشورتي لوی جرګې مخه ونیسي. د ملي مشارکت ګوند مسؤلان وایي ملي متحده جبهه او یو شمېر اشخاص د ایران او پاکستان لخوا هڅول کېږي چې د افغانستان د ملي ګټو په خلاف فعالیت وکړي، خو د متحده جبهې غړي دغه تورونه په ټینګه ردوي. نور حال له کابل د ازادي رادیو د خبريال فریبا ظاهر پر راپور کوي.
زنده باد مردم افغانستان، زنده باد مردم افغانستان.
د افغانستان د ملي مشارکت ګوند یو شمېر غړو د هغو کسانو په وړاندې شعارونه ورکړل چې د دوی په خبره د ایران او پاکستان په هڅونه د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي او دفاعي سند پر وړاندې خنډ جوړوي. د دغه ګوند مشر نجیب الله کابلي د چهارشنبه په ورځ په کابل کې یوې غونډې ته وویل داسې اسناد او شواهد لري چې شی یو شمېر مطرحو څیرو په دې وروستیو کې له ایراني چارواکو سره په غیوات کې د امنیتي او دفاعي تړون پر وړاندې د ستونزو جوړولو په هکله خبرې کړي. ښاغلی کابلي وایي ایران له دغو کسانو سره د مرستو ژمنه کړې ده.
برادرا په تاریخ 8 اقرب 3 نفره سردار موسوی میتل
میشه. د اقرب په اتمه نیټه سردار موسوی درې کسانی رامتور غواړي، انجینر احمد شاه احمدزی، وحید مجدا او حاجی فرید غواړي، او ورته وایي چې تاسو د موسنی خوندي خود فروخته کسانو خو نسبت موثر یاست او کولای شئ چې د تسنن له نوم څخه په استفاده کار وکړي او نفوذ وکړي. اوس تاسو زموږ لپاره موثر یاست چې کار وکړي. هغه پیسې چې متاسفه په اتو لسو کلونو کې درکړي نن یې ثابت کړي. موږ په اړه اسناد لرو.
په دې غونډه کې د هغو کسانو پر تصویرونو هم چلی پاوې کش شوي وې چې نجیب الله کابلي یې نمونه واخیستل. دغه څرګندونې وروسته له هغه کېږي چې د ولسمشر کرزي د ملي امنیت سلاکار ډاکټر رنګین د فرس پنتا څو ورځې د مخه ولسي جرګې ته وویل چې یو شمېر کسان له امریکا سره د امنیتي او دفاعي تړون پر ضد د اعتراضونو د تنظیمولو لپاره په پاکستان کې له وسلوالو طالبانو سره ټلیفوني خبرې کړې دي. هغه د چا نوم ونه اخیست، خو ویل چې د ځینو کسانو ژغونه یې ثبت کړي دي. د افغانستان د ملي امنیت ریاست هم ویلي چې د دې مسلې پاره به څېړنې وکړي. خو د ملي متحد جبهه مشر انجینر احمد شاه احمدزی له ازادي رادیو سره په خبرو کې د ملي مشارکت د ګوند لخوا پر ده او د جبهه پر یو شمېر نورو غړو لګېدلې تورونه رد کړل.
دا اتهامات ټول نادرست او غیر عاقلانه دي. مونږ هیڅ ضرورت نه لرو چې له بل شانه د مختلف ملک سرنوشت کې لغونه کوم تعلیمات ترلاسه شو. نه مجدا، نه زه، نه عجیفر، هیڅ څوک منگا نه ایران سره رابطه دوستانم دی مسلمانانم دی همسایگان دی خود ملت قضایاو کې لغونه مشوره اخیستل دا ناروا دی دا غیر ملی کار دی.
د افغانستان د ملي مشارکت ګوند یو پریکړلیک هم صادر کړ. په دې پریکړلیک کې پر ځینو تصویري رسنیو انتقادونه سوي چې د ایرانی خبرونو په خبرولو سره د افغانانو د ذهنیتونو ته اړولو هڅه کوي. ملي مشارکت ګوند له اړوندو دولتي ادارو وغوښتل چې د دې رسنیو مخه ونیسي. دغه تورونه داسې مهال لګول کېږي چې د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي او دفاعي سند په اړه مشورې ته لویه جرګه سبا په کابل کې جوړیږي.
و موندل چې د افغانستان د ملي مشارکت ګوند ځینې کړي او څېرې تورن کړل چې د یو شمیر ګاونډیو هیوادونو په لمسون د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي او دفاعي تړون په وړاندې خنډونه اچوي. کابل خاریان د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي تړون په اړه څه وایي؟ د څو تنو خاریانو نظرونه په ګډه واورو.
ستاسو له پیغامونو نه
دمانم پاچا دا کچیر دا مخ کی غوندې کارو کی دما په نظر باید انسان نشي. امریکا په مونږه کومه خوده قطن کی کوم مشکل نشته، څه مشکل خبر نشته افغانانو ته، ځکه افغانانو سالها دا مشکلات لیدلې دي. تاسو کدی دا قرارداد امضا کی او افغانان خخه به اهل افغانان دی مخ کی کیدای شي د وطن په وطن کې خیر راشي.
میار خان می اخیدا چرسیار سوالیم کدا کہ انسان سم پروانه کہ او امضا سے دے رکھا دا کہ کو امریکہ کو مکم دی مما کم سے لاخ دا ڈیرہ پای دا افغانستان دی ور دا لاس امریکہ کی من کڑے یو تربل دا گڑبڑی امریکہ شروع کڑے دا
فازن ما دا ډیره بهتره ده د افغانستان لپاره، ځکه چې دفاعي او امنیتی تړون ده افغانان نشي کولای چې خپل دفاع د وطن په هر سره کې دی په جنگ کې هر سره کې تکای مګم هغه مدرن اسلحه نه لري. بنان مونږ کولای شو په دغه تعهدنامې سره چې امضا کوو هغه مدرن اسلحه لا سره وړو او خپل وطن بهتره باندې دفاع وکړو. مونږ تاسو بهتره پیګو چې اکثر حکومتونه د امریکا دي افغانستان سره کچیت دا کتشین واقعا یو ډیره بدبختی یو ما سره سی په افغانستان کې.
د ټوتنو کابل خاریانو نظرونه مو د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتی تړون په اړه واوریدل. په افغانستان کې له آزادو رسنیو څخه د ملاتړ اداره یا نوی وایي د تیر کال په مقایسه د خبریالانو په وړاندې تاوتریخوالی 15% ډیر شوی. د ادارې د خبریالانو په وړاندې د موجود تاوتریخوالي په اړه یو راپور برابر کړی چې تر راتلونکي یوې میاشتې پورې به خپور شي. له آزادو رسنیو څخه د ملاتړ ادارې مشر له امنیتي ارګانونو څخه وغوښتل چې د خبریالانو د خوندیتوب لپاره لازم اقدامات وکړي. په دې اړه نور جزئیات له کابل د مرزیه احمد زی په راپور کې.
نایا په افغانستان کې له آزاد رسنیو څخه د ملاتړ اداره له افغان خبريالانو سره تاوتریخوالی د هغوی د کار پر وړاندې لوی خند او جدي ستونزه بولي. د ادارې په افغانستان کې د خبريالانو په وړاندې د موجوده تاوتریخوالی په اړه یو راپور هم برابر کړی چې د روان میلادي کال په پای کې بخپور شي. له آزاد رسنیو څخه د ملاتړ ادارې اجرایوي مشر صدیق الله توحیدی له امنیتي چارواکو څخه وغوښتل چې د خبريالانو امنیت ډیر پام
از مقامات محترم حکومت افغانستان
موږ د افغانستان له محترم چارواکو او مسؤل ادارو څخه غواړو چې د افغان خبريالانو د امنیت لپاره لازم اقدامات وکړي. موږ پروان میلادي کال کې له بده مرغه د خبريالانو په وړاندې د تاوتریخوالي لوړ رقم لرو چې شی نه یوازې دا چې د خبريالانو په وړاندې د تاوتریخوالي پیش کمی سوي نه دي، بلکې پکې زیاتوالی راغلی.
د ښاغلي توحیدی په خبره په روان میلادي کال کې د تیر کال په مقایسه د افغان خبريالانو پر وړاندې تاوتریخوالی 15% زیات شوی چې ډېرې اندېښنې هم راپارولې دي. صدیق الله توحیدی د مثال په ډول څو ورځې وړاندې د عاشورا په مراسمو کې د یو فوټو ژورنالیست وهلو ټکول، د معلولینو لخوا د یو خبريال وهل او په جلال آباد کار کې پر همیشه بهار سیمه ییز راډیو له وسلوالې حملې یادونه وکړه. افغان خبريالان هم د دوی پر وړاندې پرتی ستونزې د اندېښنې وړ بولي او وایي چې پر کارې بد اغېزه کوي. افغان خبریال اسلم ایجاب په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
په مجموع کې د اندېښنې وړ خو دا تر یو بریده حالات خراب دي، او سر له دې چې د افغانستان د حکومت مسؤلین او اړوند چارواکي هم دونه د رسنیو یا د خبریالانو د قوانینو سره آگاهي نه لري که یو څه غي مشکل لري او څه باید دوی هم فکر وکړي ترڅو د ستونزې کمې شي. او له شکه پرته روانو کلونو کې ښایي د دې ډیرو پیښو شاید وسیګو مونږ
د نئی اداري مسولان وای د 2001 او 2012 میلادي کلونو ترمنز د افغان خبريالانو په وړاندې د تاریخوالي 345 پیښې ثبت شوې دي. په دې پیښو کې 25 د وژنې، 19 د ټپیانېدو، 23 د تښتونې او 48 د بندیان کېدو پیښې دي. دغه راز 111 خبريالان به له ټکول شوي او 111 نور خبريالان له بیلابیلو ستونزو او تاوتریخوالي سره مخامخ شوي. په عین حال کې د کورنۍ چارو وزارت ویاند صدیق صدیقي وایي چې دوی د خبريالانو د خوندي کولو لپاره ډېرې هڅې کړي او له دې وروسته به هم خپلو هلو ځلو ته دوام ورکړي.
د افغانستان ملي پولیس په هر ځای کې د هېواد په هر ولایت کې کوشش کوي تر څو د ژورنالیستانو څخه حمایت وکړي او هغوی ته هغه سهولتونه ایجاد کړي تر څو وکولی شي هغوی خپل کار او فعالیت ترسره کړي. دا د کورنیو چارو وزارت د یو د هغه مهمو پالیسیانو څخه دی تر څو هغه رسنۍ خپل کار د قانون په چوکاټ کې او ازادانه خپل فعالیت وکړي او په خواب هم حمایت کړي او په هغه ځایونو کې چې دوی ستونزه درلود د محل کړي.
له آزاد رسنۍ څخه د ملاتړ اداره وایي چې په تېرو څو کلونو کې افغان خبريالان له بېلابېلو ستونزو او ګواښونو سره مخامخ شوي دي، خو دولت دوی د ستونزو د حل لپاره لازم اقدامات نه دي کړي. خو افغان حکومت تل ټینګار کوي چې په افغانستان کې رسنۍ او د بیان ازادي د دوی له مهمو لاسته راوړنو څخه ده او د خوندي ساتلو لپاره به خپلو هڅو ته دوام ورکړي.
و امرده چې په افغانستان کې آزاد رسنیو څخه د ملاتړ اداره وایي په افغانستان کې خبري اعلانو په وړاندې د تیر کال په مقایسه د تاوتریخوالي پیښې زیاتې شوې دي. د بشري حقونو د څار ډلې وایي په ایران کې له افغان کډوالو سره ایراني چارواکي بد چلند کوي. دې ډلې په نوي راپور کې ویلي چې ایراني چارواکي افغان د افغان کډوالو کورنۍ سره جلا کوي او په زور یې له هېواده باسي. تفصیل د احمد شیبر په راپور کې.
د بشری حقوقو څارونکو ډلې په یو راپور کې د ایران له لوري د افغان مهاجرو د بشری حقوقو د سرغړونې جزئیات خپاره کړل. په دې راپور کې چې د چهارشنبې پروس په کابل کې خپور شو، ایران په دې غندل شوی چې په زرګونو افغانان له خپلې خاورې په داسې حال کې باسي چې افغانان په خپل هیواد کې له جدي او حقیقي خطر سره مخامخ دي. په راپور کې یادونه شوې چې افغان کډوال له کلونو راهیسې په ایران کې اوسي، خو ایراني چارواکي په وروستیو کې په زور خپل هیواد ته شړي. د بشری حقوقو د سار ډلې څېړونکي فراس سانی ازادي رادیو ته وویل ایران له تیرو دیرشو کلونو راهیسې په خپل هیواد کې د کډوالو ډېر درون پیټي ته اوږې ورکړې دي. په پیل کې د ایران حکومت افغانان پرېښودل چې د ایرانیانو په منځ کې په ښارونو کې ووسي. هغه مهال پرې ډېر بندیزونه نه ول، دوی درس ویلی شوه، ژوند یې له هرې خوا پوره هم نه و، خو دومره ډېر بندیزونه پرې نه ول. په تیرو لسو یا پنځلسو کلونو کې وضعیت ډېر بدل شوی دی. د دې لپاره چې د وخت په تېرېدو د کډوالو شمېر او ستونزې زیاتې شوي، د اقتصادي بندیزونو او په ایران کې دننه د ګڼو نورو سیاسي مشکلاتو له کبله د ایران د حکومت اقتصادي ستونزې زیاتې شوي او پر دې هیواد فشار دی چې له افغانانو ځان خلاص کړي. د بشري حقوقو څارونکو ډله وایي په ځینو مواردو کې د افغانانو کورنۍ سره جلا کړای شوي، میندې او پلرونه له ماشومانو او بوډاګانو بیل کړای شوي، او په داسې حال کې چې میندې او پلرونه افغانستان ته لېږل شوي، ماشومان په اونیو په ایران کې له هغوی جلا ساتل شوي دي. په راپور کې دا هم ویل شوي دي چې د تشدد له لاسه له افغانستانه تازه مهاجرو شویو ته په ایران کې پناه نه ورکول کېږي.
د ایران په موضوع کې بیا هم تم کېږو. په جنیوا کې نن د نړۍ د شپږو قدرتونو او د ایران ترمنځ د تهران د اټومي پروګرام په اړه د خبرو اترو نوې مرحله پیلېږي. په دې خبرو کې هڅه کېږي چې د شپږ میاشتو لپاره د ایران د حساسو اټومي فعالیتونو د درولو او په بدل کې پر دغه هېواد د ځینو بندیزونو د نرمولو په هدف یوه موافقه ترلاسه شي. رضوان مراد په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
لویدیز قوتونه له ایران غواړي چې تر 40% پورې د یورانیم غنی کول چې د اټومي وسلو د جوړولو لپاره اساسي مواد بلل کېږي ودروي. د نړۍ قوتونه د ایران په لویدیز عراق سیمه کې د هغه تحقیقاتي ریاکتور په اړه هم اندېښنه لري چې د جوړولو چارې روانې دي. د ایران د استازو او د نړۍ د شپږو قوتونو ترمنځ په جنیوا کې د خبرو اترو وروستۍ مرحله لس ورځې وړاندې ترسره شوه، خو دواړه لوري کومې نتیجې ته ونه رسیدل. د متحده ایالاتو ولسمشر ویل دواړه خواوې په جنیوا کې جدي خبرې اترې کوي. باراک اوباما د سه شنبې په ورځ په واشنگټن کې د سوداګرو یوې غونډې ته ویل دی وایي د دې لپاره چې بندیزونه ډېر اغیزمن دي، موږ وتوانېدو چې ایران د خبرو اترو میز ته کینو تر څو نړیوالې ټولنې ته ډاډ ورکړي چې دا هېواد د اټومي وسلو د جوړولو په لټه کې نه دی. زه نه پوهېږم چې موږ به په روانه اونۍ یا راتلونکې اونۍ کې موافقې ته ورسیږو او که نه، خو له ایرانیانو سره په خبرو کې ډېر جدي یو، حتی د یو موقتې موافقې په اړه چې موږ یې توقع لرو. ولسمشر اوباما د سه شنبه پورس د کانګرس د سنا مجلس له شمیر مخکخو غړ سره هم قتل او له هغوی وغوښتل چې پر ایران د نویو بندیزونو د لګولو موضوع وسنډوي. بلورته د برتانی صدر اعظم ډیوډ کامرون پرون د ایران له ولسمشر حسن روحانی سره تلیفوني خبرې کړې دي. دا په تیرو یو لسیزه کې لومړی ځل دی چې د برتانی او ایران مشران له یو بل سره تماس نیسي. په همدې حال کې د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنائی نن وویل چې د خپل هیواد له اټومي حق څخه به یو ګام هم پشان شي. د ایران د دولتي تلویزیون له لارې په خپله وینا کې خامنائی وویل په جنیوا کې د ایران اټومي مرکزیانو ته د خپل هیواد د اټومي پروګرام په اړه سری کرښې په ګوته کړې دي.
د ایران د اټومي پروګرام په اړه په مطلب سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو وړاندې دوه اونیز پروګرامونه لرو. د انصاف په لړه کې او حقیقت څه دی؟ د حقیقت څه دی په پروګرام کې مو د مخدره موادو په وړاندې مبارزې د وزارت له مرستیال محمد ابراهیم ازهر سره په افغانستان کې د کوکنارو د کښت د زیاتوالي پر عواملو خبرې کړې دي. خو اوس به جانقال کوزي ته وار ورکو چې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونه واوروي.
د افغانستان د مشورتي لوی جرګې د جوړېدو د کمیسیون مسؤلین وایي تمه ده چې نن به د جرګې ټول ګډونوال کابل ته ورسیږي. د دې کمیسیون ویان عبدالخالق حسیني پشایي ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه د مشورتي لوی جرګې 1100 غړي کابل ته رسیدلي دي. د ملي مشارکت ګوند وایي یو شمیر ګاونډي هیوادونه هڅه کوي چې د امریکا سره د امنیتي او دفاعي تړون مخه ونیسي. د دې ګوند رئیس نجیب الله کابلي نن په یو غونډه کې وویل چې ملي متحده جبهه او یو شمیر څیرې د ایران لپاره په همدې هدف کار کوي. د کونړ چرواکي وای نن سهار په وټاپور ولسوالۍ کې د بهرنۍ ځواکونو د بی بی پیلوټ الوتکې په هوایي حمله کې دوه وسلوال طالبان وژل شوي. راپورونه وایي په شمالي وزیرستان کې نن سهار په ویزان وژونکو حملې او ډزو کې درې سرحدي ملیشا عسکر مړه او اته نور ټپیان شوي. د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلۍ د بشري حقونو کمیټې ایران د شکنجو مسلسلو اعدامونو د ټولېدو او بیان د ازادیو د محدودیتونو په ګډون د بشري حقونو د سختو سرغړونو له امله غندله. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنائی وایي ایران به د خپل اټومي حق څخه یو قدم هم شاته نشي. په پاکستان کې د معارف فعال ملاله یوسفزی به نن په شتراسبورګ کې د اروپای پارلمان لخوا د 2013 کال سخاروف جایزه ترلاسه کړي. د مصر د سینا دښتې په شمال کې د موټر بم په چاودنه کې لږ تر لږه 10 تنه مصري عسکر وژل شوي او یو شمېر نور ټپیان دي. او په بغداد کې نن سهار په یو شمېر بمي چاودنو کې چې تر ډېر حده شیعګان پکې په نښه شوي ول لږ تر لږه 40 کسان مړه او زیات شمېر نور ټپیان شول.
د انصاف پلټکه
یو وی چاغي پسې ورشبل او یغي پسې ورشبل او یغي پسې ورشم دی کړه باندې ورستی رشي او ناهله به تخپل کور ته راځم.
دومره زوري دلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې داورین خدای راستي کې وز ما د یت سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوټه ازري په ویګره کوه ازر کې ان شاء الله مونږه جلبونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې په دې خبرونه کې د ویلر پرتی سیمه د یو خون کې ستونزې څیړو. حضرت ګل د پکتیکا ولایت د ارګون ولسوالۍ اوسیدونکو دی. دی وایي چې د ارګون ولسوالۍ د پیرکوټي د سیمې د دیمانی د لومړني ښوونځي خون کېده او همداراز د ارګون د شیرخان پیرکوټي په لیسه کې هم د لوړو ټولګیو زده کوونکي روزي. حضرت ګل شکایت کوي چې درې کاله مخکې د اداري اصلاحاتو آزموینه تر سره کړې او بریالی شوی هم دی، خو تر دې دمه یې خپله تنخواه نه ده ترلاسه کړې.
زه حضرت ګل یم د پکتیکا ولایت د ارګون ولسوالۍ د پیرکوټي د شیرخان د دیمانی په ابتدایي ښوونځي کې پیل خال دند تا چیل دغه ما ده پی آر آر امتحان ور کړای وو. کله مخ کې نور ان دیوالانو معاشات او خپل اجراش ول او زبان دغه قبل تا دوه درې درې دل تل او ما هغه را توای وای دل تا شبیا هغه وای په خاطر لا شپکتیګار یا ستر توای وای قبل تا لار شاف په همدې کې درې کله کیږي زما معاشات وزه مسلکی استاد ما د دولت معاشات ما نه دی اخیستي هغه زیات معاش دغه څلور زره سوه د رسمي استاد او شیشه پیارار ورکړی وي هغه شپږ زره کېږي درې سوه شپږ زره درې سوه او چې څوک مسلکي استاد وي هغه شپږ زره اووه سوه کېږي ما چې کله مسلکي استاد سوانۍ اخیستې وایي ته د یو ول د دولسم سوانۍ اجرا کړي هغه نه به د څورلسم اجرا کېږي نو ما که د دولسم ستونزه ده کنې ما به اوس د څورلسم مسلکي استاد معاش اخیسته
یعنی د پی آر آر امتحان تاسو ورکړی دی خو د هغې تنخواه هم نه ده اخیستې
تنخواه هم نه ده اخیستې د هغه بودیجه هم شوې ده دوه کاله
درې کالو تاسو تنخواه څو ده
ما تنخواه شلور زره اته سوه دوه نوي
او که پی آر آر واخلي څو به شي
چې پی آر آر واخلم شپږ زره درې سوه پنځه ویشت به شي
د درې کالو د پی آر آر تنخواه تاسو نه ده اخیستې تاسو چیرته مراجعه کړې په پکتیکا کوم چیرته مراجعه کړې او په کابل کوم چیرته
پکتیکا کوم ریاست ته مراجعه کړې ده چې زمونږ خو په دالیس کې زمونږ انډیوالانه یو ځای راغلی و ما ریاست ته ولاړم ریاست ویل ته کابل ته لاړ شه کابل کې ابشارو ته ورغلم ابشارو راته ویل وایي ولاړ شه وایي ته په متفرقه کې راغلی پنځه ویشت نفری کې په دریم لیست کې زه چې کله ما ته هغه مکتوب راکړ زه وزارت ته ولاړم وزارت بودیجه ته وزارت بودیجه کې یو بخش و هغه بخش ته چې ورغلم هغوی راته وویل څلور ورځې پس به ستاسو نماینده هم دلته راځي د اجرایه هغه به وشي دا دوه میاشتې مخکې درې میاشته مخکې وایي در وبلېږم او تر اوسه خو بالکل راغلی نه دی زه بیا کولی شم کابل ته پسې ولاړ شم
هر ځلې چې تاسو کابل ته راځئ څومره مصرف کوئ
هر کابل ته ځو تقریبا لس زره افغانۍ ځکه شپې راباندې تېرېږي زه ورځې یو جمې درې جمې بیا وخت راکوي چې انتظار وباسه په دغه انتظار کې بیا راته وایي چې نه خلیږي زمونږ نه هغه حال لاره ورکه شوې ده ما ته مکتوب نمبر هم راکړی وو چې په دې مکتوب تا مکتوب پکتیکا ته ولاړ دی پکتیکا ته چې ورشم هغه راته وایي چې وایي نه دی راغلی نو همدې کې دا درې کاله شول او د دوه نوې د دویمې په یوویشتم تاریخ باندې وایي موږ در لیږلی دی کله تر اوسه بیا پکتیکا ته راغلی نه دی
څومره وخت مخکې تاسو ته ویلي وو چې دا به در شي
دا پنځه میاشته څو کېږي شپږ میاشته
یعنې دا مکتوب نه ده در رسېدلی غوښتنه هم د پوهنې د وزارت له چارواکو څه ده
خو دا چارواکو څخه دا هیله ده چې زمونږ دغه سوانۍ دي یا دغه کوم ده مونږ په دې کې مشکل لرو چې مونږ د معاشات ځکه زه اوس پیل خل د څورلسم پی آر آر مو معاف کړی دی خو هغه امتیازات ما مزه چې کله افشا وزارت معارف ته ولاړم چې ما کله امتیازات اخیستل هغه امتیازات امر نه راکوه ځکه چې تاسو د دولسم امتیازات نه دی اخیستی نو د څورلسم نه شی اخیستی کنه زه اوس مسلکي استاد یم او څلور زره اته سوه مو درې نوي افغانۍ مو تنخواه ده
مونږ له دې امله چې حضرت ګل کابل ته د راتلو امکانات نه درلوده د ستونزه د پوهنې وزارت له وایاند محمد کبیر حقمل سره طرحه کړې ده حقمل صاحب یو کس له پکتیکا نه د پکتیکا د ارګون ولسوالۍ د پیرکوټي سیمې نه وایي چې درې کاله کېږي چې د پی آر آر ازموینه یې ترسره کړې یا د اداري اصلاحاتو ولې تر دې دمه دوی هغه خپله تنخواه هغه زیات معاش یا اضافي تنخواه چې د اداري اصلاحاتو له امله دوی ته ورکوي هغه یې نه ده ترلاسه کړی او څو ځلې کابل ته تللي وو راغلي دي څنګه د دوی مشکل باید د کومه لارې نه حل شي
ګورئ پروسه د پی آر آر داسې ده چې د دې لپاره چې هر کال په غیر مترقبه شکل سره مختلف تعداد کسان دې سیستم ته داخلیږي او باید ماشونه یې اوچت شي نو قرار دا چې ول همدې څو کلو رئیس چې پی آر آر شروع شوی چې د لومړي کال معاش د اصلاحات اداري کې د شاملو شویو کسانو به د اداري اصلاحاتو محترم کمیسیون ورکوي دوی یو مستقل فند پیدا کړی و د مالیې د وزارت له لارې نه دوی دا پروسیجر مختبو بیا به د بل کال په پیل کې یا په بودیجه کې د دوی معاشات نیول کېدل چې له اصلي معاش ورته ډېر معاش ورکول کېده تر اوسه پورې چې موږ کوم شاوخوا پنځه اویا فیصد خلک پی آر آر کړي که چیرې دغه پروسه په بریالیتوب سره سرته رسولي چې د پی آر آر له پروسې وتلي دي
بالکل هغه هغه بهیر دوی وهلی دی او دوی ازموینه ورکړې ده
ګورئ امتحان به ورکړي ریزلټ به اخیستی وي خو هغه لومړنی کال معاشات باید د پروسه داسې ډیزاین شوې ده چې زموږ او د دې معلم ترمنځ د پی آر آر په سیستم کې یوه بله اداره چې د اصلاحات اداري کمیسیون ده هغه واقع ده د پروسه به اول غوی نه شروع کوي غوی برته د اول کال ماش ورکی بیا به راځي زموږ په بودیجه کې به شاملېږي تر څو چې دوی دغه لار تای نه کی اصولا دغه حکومت چې کوم اصول ورته ټاکلي دوی مستقیما موږ نه سره وصلې دي په هندي وزارت په چوکاټ کې دوی ته ماش ځکه نو سوار کوي چې موږ د کلونو مطابق هغو کسانو ته ماشونه ټاکو چې هغه د اصلاحات ادارې لخوا موږ ته معرفي
کوي او اقمل صاحب د حضرت ګل وایي چې په درې کالو کې ډېر کابل ته تللی راغلی دی او د پوهنې وزارت ته وایي چې دوی د یو مکتوب شمېره م وویلې چې اتلس سوه او نه نوي ده شمېری دوی وایي دغه مکتوب تاسو ورکړی دی او د دې مکتوب شمېره ده تاسو ورته ویلي دي یا د پوهنې وزارت چارواکو ویلي دي چې ته زه د پکتیکا ولایت د پوهنې ریاست ته هلته موږ یې تا مکتوب لیږلی معاش به د اجرا شي دا چې کله هلته یې مراجعه کړې ده ده نو هغوی ورته ویلي چې نه دا مکتوب لا تر دې دمه نه دی راغلی. فکر نه کوئ چې دوی به د بلې
یو خدا ده چې ما مخکې مې ویل چې داسې موضوعات سړی آنن ځواب د دې نه سي ورکوي، باید تحقیق وکړي. هغه څه چې زما اخذ ستاسو له پوښتنې او له دې موضوع نه هغه مې درته وویلې. له دې ورهاخوا که چیرې د دوی ستونزه دننه په وزارت کې وي، بې له شکه وزارت کې به یې ستونزه حل کېږي او موږ به د دې پوښتنو کې چې ولې دومره ځنډېدلې. خو څه چې زه فکر کوم، دا ستونزه د اصلاحات ادارې له کمیشن نه ده. که دوی دا سلسله له اصلاحات ادارې سره یو کال شروع کړي، معاشه ترې نه واخلي، وزارت معرف په ډېره خوشحالۍ سره د دوی د نورو کلونو
سپارښتنه هم دوی ته څه ده، دوی څه وکړي؟
زما په فکر سره که دوی خپل اسناد وګوري چې آیا دوی د اصلاحات ادارې لخوا معرف ته معرفي شوي که نه، که معرفي شوي وي آیا دوی د اصلاحات ادارې او کلن معاش اخیستی که نه. که چیرې هغه اخیستی او بیا دوه کاله ورته وزارت معرف نه وي ورکړي، بیا مسؤلیت زموږ ده. که چیرې داسې نه وي چې دوی له دې پروسې د اصلاحات ادارې نه په دې شکل سره چې هغه یو کال معاش ورته اصلاحات ادارې ورکوي راتېر شوي نه وي، بیا خو مشکل دلته دا ده چې شرط پکې همدا ده چې دوی به یو کال د هغوی له معاشاتو نه ځکه راتېږي چې دوی له هغې خوا نه دلته راځي سیستم ته واردېږي، یعنی مستقیما معرف کې سیستم ته نشي واردېدلی.
دغه ولایتونو کې چې کله ښوونکي پی آر آر کېږي یا اداري اصلاحاتو له ازموینې تېرېږي، نو تاسو دا لارښوونه دوی ته نه کوئ چې دوی باید یو کال هغوی نه تنخوا واخلي بیا یې تاسو نه؟
هر سړی پوهېږي په دې سیستم، دا سیستم معرفي دی، دې سیستم په همدې ډول ده چې د دې لپاره چې موږ مثلا یو مامور ته په یو کال د کال له شروع نه 6000 افغانۍ معاش ټاکلی او بودیجه کې دا 6000 هغه ته منل شوي دي، یعنی یو افغانۍ هم له هغه نه ډېره نه راکوي موږ ته وزارت مالیه. که چیرې د کال په منځ کې دا سیستم د اصلاحاتو ته واردېږي او مثلا معاش د ده کېږي 1000 یا 2000 روپۍ، بې له شکه چې دغه 6000 یا 1000 روپۍ یا 5000 روپۍ چې ده ته اضافي ټاکل شوي، دا خو موږ په بودیجه کې نه ورته لرو، خو بل څوک به یې ورکوي چې همدا د اصلاحات ادارې کمیسیون ده. دا پروسه به طی کوي، دی بیا به د راتلونکي کال په قراردادونو کې د ده سټېټس یا هغه موقف چې پخوا په اصلاحات ادارې کې نه و شامل اوس شامل شوی تغییر کوي. د دې په ځای کې کار ورته په ټول کال کې د میاشت 6000 په پام کې نیول شوی و، په راتلونکي کال کې به هغه ته 1000 تعینېږي. خو د کال په نیمایي کې ځکه چې د دې لپاره چې بودیجه فکس راځي او هیڅوک په بودیجه کې لاس نسي ویلی، تغییر نسي ورته ورکولی، د یو قانون معنی غوره کوي، همدغه لار ورته تعینه شوې ده چې له هغې اولې ورځې نه دوی پی آر آر ته داخلېږي، باید د معاش پوښتنه وي خو له هغې لارې نه. او زموږ همیشه تاکید پر همدې ده چې زموږ د معلمینو معاشات اوچت شي، امکانات یې اوچت شي، ظرفیتونه یې اوچت شي، او له همغې ورځې چې دوی د دې معاشات مستحق کېږي باید واخلي.
او کور ودان خو په آخر کې غواړم پوښتنه وکړم چې که احیانا د دوی کار د پوهنې وزارت کې بند شو او دوی له کوم ستونزه سره او تاسو ژمنه به همدایي ډېره مهرباني. کور ودان ژوندی اوسئ. قدرمنو دوستانو، دا به د دې اونۍ خپرونه تاسو هم کولی شئ خپلې ستونزې له موږ سره طرحه کړئ. زموږ د ټیلیفون شمیره ده 0202-2800-2022.
حقیقت څه دی؟ له دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودې او جدي خبرې.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د حقیقت څه دی یو بل پروګرام ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې پروګرام کې د مخدره موادو په وړاندې د مبارزه وزارت مرستیال محمد ابراهیم ازهر زموږ میلمه دی. تاسو خبر یې چې تیره اونۍ ملګرو ملتونو په یو راپور کې وویل چې په 2013 میلادي کال کې د کوکنارو کښت د تیر کال په پرتله 6% زیات شوی او د کارپوهانو په خبره دا د افغانستان لپاره د خطر یو زنګ دی. له ښاغلي ازهر سره په دې پروګرام کې په دې خبرې کوو چې د افغان حکومت او نړیوالې ټولنې له زیاتو هڅو سره سره ولې د کوکنارو کښت نه دی کم شوی. ازهر صاحب، ډیره مننه چې زموږ د خپرونې میلمانه شوی.
تشکر، مننه، سلامت اوسئ.
کور آباد. وروسته له دې چې ملګرو ملتونو وویل چې په روان میلادي کال کې د کوکنارو کښت 6% زیات شوی، د دې لپاره چې دا ارقام په راتلونکي کال کې راکم شي، تاسو څه پلانونه او برنامه لرئ؟
ډیره مننه، تشکر. دا یوازې د ملل متحد راپور نه دی، وزارت مبارزه مواد مخدر د ملل متحد سره یو ځای دا راپور سروې کړی ده او دا نتایج هم چې تاسو اوس معرفي وکړل بالکل موږ هغه سره موافق یو. خو مشکل او ستونزه یوازې د افغانستان او په دولت او په خلکو ال نه دی، دا مشکل جهانی مشکل ده. د پردی چې نن موږ یو مملکت یو چې افغانستان دوی دلته خلک دی قانون بزګران دلته کشت کوي او تولیدوي، دا تریاک تبلیدوی دا یو مشکل غت مشکل یعنی مشکل ملی ده یو مشکل ملی ده پاره یو عزم ملی بکار ده د پاره دی چې یو وزارت یو اداره دوه اداره دا غت استونزه نس کولای چې دا حل کی
نو تاسو د عزم لپاره څه پلانونه او څه برنامه لري ترڅو پراتونکو کال کې دا شمیره راکم کړي
دا برنامه موږ د پخواس خلرو د پاره دی چې دا وزارت مواد مخدر یا د نشوي توکو پر ضد مبارزه وزارت د پخواس خ دا فعالیتونه شروع کړي دا او نور وزارتونه او جامع جهانی سره بالکل په ماهنګي دا کار مختبیای دوی سره موږ دغه لرو دوامدار دا مشکل به ختم سی مخکې ما ویل چې دا غت ستونز دی دا ساده یو مشکل نه دی چې یو اداره دو اداره دوی او کولای شي چې دا مشکل به رفع
شي جناب سر صاحب دې شک نشته چې تاسو پلانونه لری لکه مو راز چې دا وزارت جوړ شوی اما د پلانو تر اوسه علاول دی چې نتیجه نه ورکړې بلکې برعکس د کوکنارو کښت پورته تللی په 2008 اتم نه هم کې د کوکنارو کښت یو څه کنټرول شوی و
بلکل.
اما په 2013 کې شپږ درش فیصد ته زیات شو
بالکل دا خپل دلایل لري د پر دې چې دلته درې غت ستونزې چې یا دلایل چې د کوکنارو ولې زیات شو استفاده شي یو خو تاسو ته معلوم ده چې د مواد مخدر تروریزم سره بالکل یو دغه لري
یعنی مخدره مواد تروریزم سرچینه ده
بالکل سرچینه ده یو بلته کومه کوي خو کوم سروې چې د ملل متحد له طرفه سوی ده دا سالانه کوم ارزش د مواد مخدر افغانستان چې دوی پیدا کړی ده تقریبا شپکت یا میلیارد ډالر په کال کې ده یوازې 15 یا شپک فیصد د رزي د افغانستان خلکو ته د افغانستان بزګرانو ته کوم قاچاقبران چې دلته په افغانستان په دننه کې دوی مصرف دي دوی ته رسي بالا نور پیسې د مافیا جهانی ته رسي 2013 او 2014 د نظامی خلک زید افغانستان څخه خلق دا سوچ پیدا شو چې دا فرصت د فرصت باید دوی استفاده وکړي
یعنی استاسو هدف دا ده جناب اسهر صاحب لکلنه چې په بعضی سیمو کې امنیت انتقال شوی لنړیوال ځواکونه افغان ځواکونه ته دا هم یو ولادت دی چې د کوکنارو کې زیات شوی
بالکل دغه خبره هم ده او تاسو هم خبر یاست چې دا تقریبا 90% د کوکنارو چې نن سبا مشکل چې پېښی یوازې نه ولادت جنوب او جنوب غرب خواته دوی دغه کوي
بله دا سره پور هم شته چې په هلمند ولایت کې په همدې راپور کې هم ورته اشاره شوی چې د افغانستان نیمایي کوکنار په هلمند ولایت کې کرل کیږي د دې لاته څه دی
بالکل یو خو د مسکو خواله دی او دوم دلیل داده چې الته اوبدر دغه دی او درم الته داده چې هلمند یو ناامن ولایت دی
اما برعکس په دې وروسته کلونو کې د هلمند امنیت نظر ته د 2008 ماته مشبګل ته خسوي
کوم ځایونه چې د هلمند امنیت راغلی ده اوس کوکنار هغه ځایونه چې تل ده چې الته دخت دی دوی ساګان هم بسیدل ته او د جنریتور په واسطه دوی او باسي مخالفین یا طالبان الته په قدرت کې دوی د ځاین تل ده دا یوازې مشکل په هلمند دا ده چې
دخت ته بله جناب اسهر صاحب تاسو ویل چې د تریاکو د بای لوړوالي هم د دهقانانو پام ځان ته اړولې اوس په دې راپور کې ورته اشاره شوی چې د 1 کیلو تریاکو بای یو نیم سل ډالر ده شاوخوا یو نیم سل ډالر تاسو د بدیل کښت برنامه هم پیل کړی و هغه ول نتیجه ورنکړه
ګوره سلور کال مخکې موږ شروع کړو تقریبا 15 تیا میلیون ډالر موږ الاته د فوزون یا منطقي غذایی خلکو ته د اسره شو غنوم کود کیمیاوی او نور مرسه بزګرانو سره شو خو یو کال دو کال چې دا توقف پیدا کړ دا مې واستونځ یو مشکل وو چې بیا موږ سش کال شروع کړی دا برنامه په کندهار کې او کدای شي چې نړیوالو موږ ته دا کومک به وکړي دولت افغانستان سره نور پروګرام لرو چې دا فرات او هلمند او
اما په کندهار کې هم د کوکنارو کښت 14% د تیر کال په پرتله زیات شوی
بالکل سش کال موږ پروګرام لرو چې الاته 40 میلیون ډالر په دوه کال کې د منطقي غذایی یا فوزون الاته دوی لپاره دا پروژې به جوړ کړو
نو څه فکر کوئ چې تاسو د برنامو د بدیل معاشات برنامه ولی نتیجه نه ورکړي
مشکل دلته ده چې کچیر تاسو د کوکنار بای او قیمت او اسانتیای تی برابر کی که د غنم ار جوار ار نور قانونی نباتات سره دا ایس بالکل مقایسه کی نه د پاره دی چې کوم ګټه چې نن سبا بزګران د تریاک څخه ترلاسه کی ایس کله د قانونی نباتات سره دا مقایسه کی نه یو خبره ده د اوبل د تنفیذ قانون ترڅو چې دا
ان تاسو وایئ چې په افغانستان کې قانون د عملی شوی او دا هم یو لامل دی چې پکې ارزیت شوی
عمل دی یعنی چیرې چې قانون نافذ دی خلک داریږي او د پاره دی چې خلک کم زمين دي او داری کچیر حکومت براسي
د قانون په تنفیذ کې وبخې از هر صاحب آیا حکومت بیا هم پات نه درغلی یا والی صاحبان پات نه درغلی
بالکل دا کوم چې نن موږ تاسو په دغه چې دا ختم کو دا خپل دا سرګندوی چې موږ پات راغلی د پاره دی چې اوس ګوره په هلمند کې تقریبا یو لک 2000 هکتار امزکه د کوکنار لاندې ده که خو مشکل داده چې یعنی ظرفیت هم کم دی دونه توانمندی چې یعنی والیان سره بوی یعنی پولیس خاص یا پولیس مبارزه مواد مخدر دوی سره ریسورس یا
منابع هم نسته او بخی افغانستان لپاره درې پدیدې ډېرې ګواښونکې یا ډېرې خطرناکې بلل کېږي چې یو مخدره مواد دی بل تروریزم دی بل اداري فساد دی کله چې د تروریزم د مخنیوي خبره کیږي وای چې تروریزم په ګاونډي هوادونو کې ځال لري ځکه مخ نه نیول کیږي فساد سره علت دا خي چې فساد ریخي غزولي په ادارو کې او دا وخت نیسي چې ترغه فساد ورکو اما مخدره مواد په داس ځایو کې کرل کیږي چې هغه لسرګو پټ ځایونه نه وي هلته داخت دي آیا تاسو تجهیزات نه لري چې د تایرول لار نه لار شي هغه کې ختنه لمنځه یو څه تر څو دا په دوره کې کوي
دا 2008 چې دلته فیصله شو د خارجيانو او افغانانو چې دوی باید اسپری وو کې یعنی دوا پاشي وو کله خو بیا د دولت له طرف خاص د رئیس جمهور له طرف دوی راځو د پردې چې کچیر موږ وړ چې دا یو استونزه ختم کو نور استونزه زیات شي د پردې چې دا یو غټ مشکل کې د انسانانو حیوانانو د نورو خلکو ته پیدا شي اوس کچیر یو څه دغه پیدا شوی ده چې د کښ نن سبا چې تلې دغه ته دښتونه ته امکانات است کچیر
حکومت اقدام وکړي او نړیوال
ټولنه نړیوال اقدام وکړي او حکومت موافقت وکړي بیا څه دستاوردونه کېدای شي ترلاسه کنه د کوم ځکه چې نږدې د کورونو او د کلی دی بیا یو غټ ستونزه د حیاتي
بله د پدې ته افغانستان ته ډېرې بدبختۍ هم متوجه کړې دي د تروریزم او لنور ټولنیز اړخونه کله چې موږ تاسو وینو په کندهار او هلمند دی جایو کې کوکنار زیاتیږي او موږ تاسو اله دا خو چې هلته امنیت خراب دی برعکس امنیتي ځواکونه وایي چې د افغانستان امنیت د تیر کلو په پرتله ښه شوی دی فکر نه کوي چې افغان حکومت په مجموع کې ساسو وزارت ای په یو ډول افغانانو سره لام افغانانو سره په دې برخه کې بیغوري کړي او جفای کړي ورسره
یوازې یو وزارت یو اداره نس کولای شي دا ستونزه ختم کړي
تاسو وایئ چې بعد له وزارت پرته نور کسان یا نور ادارې هم له تاسو سره همکاري وکړي
بالکل دا خو ما ویل چې دا یو ملي مشکل ده ملي مشکل ده
نو اوس لپاره کورونی چارو وزارت کارو ته کوي ساسو وزارت کارو ته کوي نړیوال کارو ته کوي
نو دوی کوونکو نظرفیات چې دا مصیبت ختم سي مشکل ده دوی سره نسته او د افغانستان دولت سره نسته اوس وګوره دا کوم کشورونه چې دلته راغلي ده چې دا تروریزم ختم کی او تر اوسه هم دا مشکل د لنجه پاتې ده خو تر څو چې دا امنیت ناراضي دلته په وطن کې د غنسي دا مشکل د مواد مخدر پاتې کیږي د پاره دی چې دا تقویت د تروریزم
بلکې تاسو وایئ تر څو چې امنیت ټینګ نشي نو د کوکنارو کښت هم نه کمیږي از هر څه داسې هم ویل کیږي وای په دې کلونو کې په دې روسي څو کلونو کې نړیوال ټولنه هم د پخوا په پرتله خپل علاقه کما کړی د پدی برخه کې له نشي مواد سره د مبارزې په برخه کې تاسو ته ایدوي
بالکل هغه چې په خو اوس نسته دویم خود خستګي چې کوم سرمایه‌ګذاري چې موږ په مواد مخدر د مبارزه په مواد مخدر چې دلته دا کړو دوم کوم نتیجه ورنکله خود دوی خستګي
نړیوال ټولنې موږ راپور لرو چې په دې برخه کې له نشي مواد سره د مبارزې په برخه کې 1 میلیارډ ډالر په تیر څو کلو کې لګولې فکر کوي چې دا سرمایه‌ګذاري ټوله بي ځای تللی
دا سرمایه داری وست په پرتله د ګټه چې نن د ملل متحد کوم راپور چې دوی ورکوي سالانه تقریبا 8 میلیارد ډالر ارزښت د مواد مخدر دی. دا امریکایان دوی دغه کړی ده چې په یولس کاله چې دوی تقریبا 10 میلیارد ډالر دلته مصرف کړی ده خو بې نتیجه و. دا کوم ګټه چې نړیوال مافیا پورته کوي دا 10 میلیون ډیر کم دی، 1 میلیارد د پاره دی چې تر څو چې د افغانستان د بزګرانو کو نن سبا چې دوی اقتصاد تریاکو د سوی ده، تر څو چې دا اقتصاد د تریاک د غیر قانوني نباد څخه د مشیت بدیل په ارتباط کوم پروژې غټ پروژې چې دوی ته تطبیق نسی یاره مشکل ده چې دا
ویل کېږي چې نړیواله ټولنه له تاسو سره لازمه همغږي یا هماهنګي هم نه کوي په دې برخه کې.
نړیوال یوازې امریکایي مشر ډیر کومک کوي، د کشور انګلستان مشر ډیر دغه کومک کوي، خو یوازې د دوی مسولیت نه دی چې یوازې دوه کشور چې امریکا او انګلستان د مشترک کومک وکړي، نور کشورونه هم ضرورت دی. د پاره د نن سبا وګوره د روسیه فدراتیو چې دا کوي 4 میلیون دوی معتادان لري او همیشه ګله او دغه د افغانستان لري، مګر یو کوچنی دغه هم نه
لري
همکاري دلته افغانستان دولت افغانستان
از هر صاحب له کلو داسې ویل کېږي چې ځینې لوړپوړي دولتي چارواکي هم د مخدره موادو په کښت او تولید کې راست لري. ستاسو په نظر د دې کسانو محاکمه ولې نه کېږي یا دا کسان ولې نمونه نه افشا کېږي؟
مشکل خو ډېر غټ مشکل دی، هڅو ګمان پکښې ډېر دی چې قوي خلق د حکومت دغه تر شا لاندې ده.
ساس په نظر څوک دي دا کسان؟
اني تر څو چې قانون په اساس کوم کسان چې پیژندل شوی ده هغه نیول شوی ده.
پس لوړ پول دولتي چارواکي خو موږ شاهدان نه یو چې دوی د محاکمه شي وي.
لوړ پول مشکل ده چې موږ سند پیدا کړو تر څو چې قانون په ارتباط چې دوی دغه شوی ده خو نیول شوی ده او پاتسو هڅو ګمان ته دا مشکل ده چې
بله د مخدره موادو سرپرست چې څو موده وړاندې وټاکل شو د وزارت ته هڅو ورځې وړاندې ویل چې دوی به په دې نوې پروګرامونو کې لو والی صاحبان نه ډیره ګټه واخلي او دوی وایي چې والی صاحبان د ولایتو کولای شي د مخدره موادو په کنټرول کې ډیر رول ولري. فکر نه کوي چې دا کسان چې نیول شوي دوی کې به والی صاحبان او بعض نور کسان به هم وو؟
کوم چې نن دا سرپرست مواد مخدر خبرم کړی ده دا صحیح ده. کوم مشکل چې نن سبا د مواد مخدر په ارتباط د دګر د ولایتونو کې دي، خاصتا په نه ولایت په جنوب او جنوب غرب کې ده، کچیر د دوی یو قوي تعهد نه وي، کچیر د دوی یو غټ پلان نه وي، خو مشکل ده چې مرکز د کابل څخه دوی یو سبب وکړي. دا والیان اول مسئول دي چې خپل مشکلات او ستونزې چې د مواد مخدر په ارتباط دي دوی دولت مرکزی سره مشورې وکړي.
از هر څه په داسې حال کې چې له څو کلو راهیسې په دې برخه کې مبارزه روانه ده، ستاسو د نړیوالو ټولنې په ګډه همکاري سره، اما بیا هم په تاسف سره افغانان داسې خبره اوري چې کوکنار زیات شوی دي. اوس ویره دا ده چې ممکن له 2014 کال وروسته چې بهرني ځواکونه هم وزي یا شمیر کمیږي دا پدیده نور هم په افغانستان کې زیات شي. تاسو اوریدونکو ته څه ډاډ ورکوي په دې برخه کې؟
موږ خپل پلانونه لرو همداوس د مواد مخدر خاصتا د تریاک د اړورو د تخریب مزارع د پلانونه جوړ کړی ده. تعهد د وزارت داخلي، ریاست عمومي امنیت ملي، ارگانای محل، وزارت دفاع، دا نور اداره دوی د خپل تعهد مشر رسمي تعهد ورکړی ده. خو امونګ پروګرام برنامه بالکل برابر دی، والیان هم تعهد کړی ده.
یعنی پیشبینی کوي چې په راتلونکو کال کې به د کوکنارو کښت کم شي
ان شاء الله.
پس هر څه د خبرونه د پښې بوت رسیدلی فقط روسي پښتنه داس مطرح کوم چې تاسو ویل چې پلانونه لري، برنامه لري تر څو په راتلونکو کال کې د کوکنارو کښت راکم کړي، اما په مخدره موادو وزارت کې داسې راپورونه موږ لرو چې ویل کېږي ظرفیتونه چې دي په دې برخه کې. تاسو هم ورته په خپلو خبرو کې اشاره وکړه او تاسو بشپړ تجهیزات هم نه لرئ تر څو د کوکنارو په اړولو کې کار ورڅخه واخلئ. دې ضرورتو ته په کتو تاسو ته اقدامات کړي؟
خو یو څه ستونزه مشکل د تجهیزاتو په ارتباط اوس وزارت مواد مخدر تقریبا 2 کال سو چې ایالات متحده امریکا خواستن آینل مشر ډیرم کومک کړی ده، د تراکتورونه او د نور موټرسیکلونه چې د کوکنارو د پړاوړو که استفاده کی مشت خریداری کړی ده او کومکم کړی ده، او د تخنیکی په لحاظ مشترک کومک د دوی کومک روان دی وزارت داخلی سره هم د کوم مهنت مواد مخدر چې د دوی سره کومک کوي ستونزه ډیر غد دی ان دونه مشکل چې په یو کال ختم سی یا په یو ختم سی ان مشترک دونه ظرفیت او دونه توانمندی نشته
بله په دې هله چې په افغانستان کې د کوکنارو کرکیل صفر تر اخته شي ډیر مننه زموږ د دې نه د حقیقت څه دی پروګرام همدل ته پایته ورسید لخپل میلمه د مخدره مواد په وړاندې د مبارزه وزارت لمرستيال محمد ابراهيم اسهر صاحب څخه ډېره مننه
تاسو مننه تشکر
کوره بات
ټولنیز شبکې انټرنیټ فیسبوک ټوئیټر اس ام اس لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.